سهار اته بجی دی. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا په قطر کې سره لیدلي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولي چې د ده په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوه روغتیایي ټولنه خبرداری ورکوي چې په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې اوربند په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوترش پرون له فرانسوي ورځپاڼې لومون سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت وکړي، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریځ غوره کوي. ګوتیرش زیاته کړه د داعش دریز هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کیږي. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو یو ځل بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالې غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کال به د افغان ځواکونو مالی ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالی مرسته د افغان ملي پاوځ په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کیږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسي روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غا کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د دې شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پریس خبري اژانس د یو ډیپلوماټ له قول راپور ورکړی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنه قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی، او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شا شي او اوربند ته غاړه کېږدي. نوای اوربان چې د شنبه په ورځ اعلان شو په ناګورنه قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټې رئیس د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول، او دا ویره رامنځته شوه چې ښایي نوای اوربند هم بې کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د څېړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروايي له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهلنگاری در
زموږ په هیواد کې د ناروغۍ اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بې‌پامۍ له کبله راغلی. په تیرو اونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه رعایت د خطر زیات کړی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره وه. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوس مهال له 15,400 زیات کسان په ایران کې په کورونا ویروس اخته شوي او شاوخوا 1,500 کسان ترې مړه شوي دي. او ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینی الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 168 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین ینین او ایرانی سیال محسن بهاروند پرون په تهران کې په دې اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اورېدو ته مو رابولم. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو پرون یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړي چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره د خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ ایرانی چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی وکړ. ښاغلی عبدالله وایي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړ چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړ چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حال باندې بحث او مذاکره وشوه او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو لوریو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر توت سوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبې او دوشنبه په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ له عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاحکار علي شمخاني سره په یوه بله غونډه کې عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخاني هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بیلابیل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
بیا خواسته عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکرات
د افغانانو یو غوښتنه هم ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم په مذاکرات کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوري په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی او دا انعطاف یې له مقابل لوري هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکچی پلاوی چې د سپتمبر له 12مې د قطر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي. تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلې. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری ته غوږ شئ.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیرو چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 5000 کم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلی اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره هم پرې خبرې کړې دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتیري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستان خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بېوزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډېر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به شپږویشت ډالر ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بیکاره شوی، ځکه د کورونا خپرې شوې وبا د دې هېواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بیکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 15 کلن عبدالله بېرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړې وکړي. د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بېوزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله درته وړاندې کوو. فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریځ په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. په فرانسه کې یو 13 سړي د تاریخ د یو ښوونکي سر تېرونی پرېکړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل شو. د ملالی بشیر راپور واوري.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 سړي د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو ښوونکی ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاتی د